دریافت ویزا از کشورهای آمریکایی و اروپایی هستند، ولی متاسفانه تا کنون جواب قناعت بخشی دریافت نکردند.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام و بجی دي. زه صفی الله ستانګزای مو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام نن رویټرز آژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایع وزارت سرپرست نورالدین عزیزی به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د مې په میاشت کې ویلي وو په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیارد ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یو ځای شي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو د حکومت پرسمیت نه پیژني، خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته یې د افغانستان په ځینو کانونو کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د هرات اوسیدونکو لا هم د زلزلې له ویرې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د اوسیدو لپاره ځای نه لري او تر څنګ د زلزلې له بیا ټاکانونو ویریږي. تیره شنبه په دغه ولایت کې د ریکتر په کچه 6.3 درجې زلزله وشوه چې د ملګرو ملتونو په وینا تر 1400 ډیر کسان پکې وژل شول او زرګونه نور بې کوره شول. طالبانو بیا ویلي 2500 کسان مړه او 15000 نور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان په ځینو سیندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبهیږي. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن شپه او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه وورېږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1 میلیون کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې د غزې جنوب ته لاړ شي. دوی ځمکني عملیات پیلوي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې د کرکټ بورډ ویلي د نجیب الله زدران د ټپي کېدو خبرونه ناسم دي. وروسته له هغه چې په ټولنیزو پاڼو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب الله زدران د ټپي کېدو او له نړیوال جام څخه د لرې کېدو خبرونه خپاره شول، کرکټ بورډ غبرګون خودلای د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي روډ ته پیورا لیګلی پیغام کې دا خبر ناسم بللې ویلی دي. تر اوسه داسې څه نشته کله چې داسې سويز موږ د رسمي صفحات الله لارې خبرېږي. ورسله غچ خغلی زدران په ورزنیو سیالیو په ځانګړي توګه د نړیوال جام په لومړنیو دوو لوبو کې په پرلپسې توګه خونه زلید. د کرکټ ګڼ شمیر مینوالو او څارونکو په ټولنیزو پاڼو د نوموړي پر ځای د نورو لوبغاړو د لوبولو غوښتنه کړې. افغانستان د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې په بنگلاديش او هندوستان خپل لومړی دوه لوبي بایللي او ټاکل شوې سبا د اکتوبر 15 د انګلستان سره لوبه وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت چاروان یم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د شاوخوا 1,900,000 افغان کډوالو د استلو په باب له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د پاکستان حکومت ویلي دی چې ټول افغانان دي د رواني اکتوبر میاشتې تر پای له دغه هیواد ووسی. یوازې 15-16 ورځې پاتې دي د نیټې ته. د پاکستان له حکومت څخه د بشري حقونو د څار ډلې، ملګرو ملتو او نورو بشري ادارو غوښتنه کړې ده چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي، خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې خپل پریکړه نه اخلي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا تاکید کړی دی چې خپل پریکړه نه اخلي او افغان کډوال هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري باید دغه هیواد له خاورې د اکتوبر تر پای ووځي. خو پوښتنه دا ده چې په دومره لنډ او تنګ وخت کې 1,200,000 کډوال څنګه وتلی شي؟ ډیرو دغه داسې کډوال شته په پاکستان کې چې هلته جایدادونه اخیستي دي، ژوند یې جوړ کړی دی، اما په مقابل کې په خپل وطن کې هیڅ شی نه لري. که دا کډوال په دومره لنډ او تنګ وخت کې افغانستان ته لاړ شي، تاثیر به په افغانستان کې څه وي؟ افغانستان هسې هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، میلیونونه ځوانان له کار او روزګار نه لري. که دا شمیر هم پی زیات شي، نو د افغانانو شرایط به څنګه شي؟ زموږ د خپرونې میلمانه دي د بشري حقونو فعال محمد عبدالاحرار رامسپور، د سیاسي چارو کارپو صلاح الدین سعیدی، د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظی، د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی، او همدارس په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روفی هم زموږ میلمه دی. اول روفی صاحب ته ورځو. ښاغلی روفی، تاسې د افغانانو د اوسني وضعیت په اړه راته ووایئ چې تاسې هلته اوسئ په داسې حال کې چې پولیس ورپسې دي او ورته وایي چې ووځئ، او موږ داسې خبرونه لرو چې یوازې په سند ایالت کې په تیرو دو اونیو کې 1,300 افغان کډوال نیول شوي دي. په اسلام آباد کې څنګه؟ آیا اوس هم پولیس په غیر قانوني افغانانو پسې ګرځي؟
به نام خدا خدمت شما و شنوندگان راوی و زین جهانی شما باید عرض بکنم که دقیقاً گرفتاری ها با وجود کاهش گذشته دو روز یک مقدار کاهش پیدا کرده، ولی در مجموع ترس و حراس و اضطرابی که وجود داره نظر به می بوخالبون بودن نظریات مقامات محترم در حکومت پاکستان، تشویش و نگرانی های در مجموع برای مهاجرین فراوان
است. بله، دا خو سیده روفی صاحب، که دست لند را تو ویست چه آیا وز هم پولیس با افغانانو پسی گرزی کورونو تیورزی یا پلارو کلیسی چه قانونی اسناد نلری؟
بله، غیر قانونی نیست، نداره. فقط پولیس گاهی با قانونی جب داره و گاهی هم در تمام خانه دکانها احوال میتر صاحب خانه را مجبور ساخته.
بله،
مجبور ساخته که باید شما خانه تانه برای افغانها کرا نتین، دکانها تانه تخلیه بکنین، منازل تانه تخلیه
بکنین. دیره مننه، سلامت و سی کور ودن. سلامت و سی روفی سیب کور ودن. ور بشو شاغل رامسپور تا رامسپور صاحب هم د ټلیفون لاري را سره دی ور تار کله ویم. رامسپور صاحب، د بشری حقوقو د څار سازمان له پاکستان غوښتي دي چې خپل پریکړه بیرته واخلي، لیکن پاکستان وایي چې خپل پریکړه نه اخلي ځکه چې 40 کاله دی کډوالو کوربه او هم دوبره بسته. د بشری حقوقو له نظره دا خبره څنګه ده؟ خصوصا یو داسې خلکو ته چې په کلونو یو ځای اوسېدلي یا هغوی ته تاسې صرف یوه میاشت وخت ورکوي، دا ممکنه ده او که ممکنه وي یا نه وي، د بشری حقوقو له نظره څنګه خبره ده؟
سروان صاحب، سر کې تاسو سلامونه وړاندې کوم او همدارنګه درنو مېلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. استاسو د سوال او موضوع په ارتباط باید عرض وکم چې د حقوقي لحاظ نه متاسفانه چې پاکستان سره له دې چې په تیرو 45 کلونو کې د افغانانو میزبان وو، د افغانانو کوربه وو، د افغان مهاجر وو، خو متاسفانه د 1950 کال د مهاجرینو کنونسیون او د هغه اپشنل پروتوکول دواړه غړیتوب نه لري متاسفانه. نو د دې په اساس هر هغه هیواد چې دغه کنوانسیون غړیتوب نه لري نو د هغه ملزم نه دي، خو لیکن د دې په څنګ ځینې نور بین المللي مواثق دي، کنوانسیونونه دي، مثلا د شکنجې پر ضد کنوانسیون هم داسې یوه لاره جوړه کړې ده چې که چیرې یو هیواد کې یو میشته مهاجر شرایط ورته برابر نه وي او بیرته هغه په زور خپل هیواد ته وشړل شي، اول ته د هغه لپاره د شکنجې خطر موجود وي، نو هغه کوربه هیواد باید هغه ونه شړي. نو د دې کنونشن په اساس او همدارنګه د بین المللي عرفي تعاملاتو په چوکاټ کې پاکستان ته دا لازم نه دی چې د افغان مهاجرو په ارتباط داسې یو جدي تصمیم ونیسي او په ډیر کم موده دوی ته وارننګ ورکړي او دوی ته اخطارونه ورکړي او دوی د خپل هیواد نه په زور وباسي. بین المللي نهادونه د بشري حقوقو نهادونه د ملګرو ملتونو سازمان او همدارنګه اتحادیه اروپا او نور هیوادونه ټول خبرګون خوده لیدي او د پاکستان ټول دا غواړي چې په دغه چټکۍ سره د افغان مهاجرو د شړلو د غلړۍ باید ودرول شي. خو متاسفانه چې تر هغه ځایه چې تر اوسه معلومي کې پاکستان په خپل تصمیم باندې مصمم ښکاري.
بله ډیره مننه رامسپور صاحب. ښاغلی سمی یوسف زای تاسو ته مرکلی وایم، ستاسو په نظر پاکستان ولې اصرار کوي چې افغانان یا افغان کډوال باید خامخا په دومره لنډ وخت کې ووسی؟
ډیره مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه فکر کوم چې دغه بیړنۍ یو پریکړو ترشا څو عوامل دي. یو څو عوامل خو واقعا سنجیده عوامل دي. یو خو دا ده چې د طالبانو له حکومت سره د پاکستان روابط خراب شوي دي. تر ټولو هم دا عوامل یې په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون ده. دریم ستر عامل یې په پاکستان کې چې د تحریک طالبان پاکستان د لوري کوم په اصطلاح خودکش یا ځانمرګي بریدونه کیږي او پاکستانی حکومت چارواکي دغه تحقیق کوي. په تحقیقونو کې څرګندېږي چې په دې کې زیاتره یا یعنی د 50% نه زیات افغانان دي، یعنی 50% کسانو کې څوارلس افغانان دوی ته ثابت شوي دي. نو زما په خیال د دې ترشا سیاسي عوامل ډېر دي. متاسفانه یو ځل پخوا په 2014 کال کې چې کله طالبانو مشر ملا مختار احمد منصور د امریکایي بي پلوټ الوتکې په یو برید کې ووژل شو او بیا وسره پاکستان شناخت کارت د په بدن باندې پروت و. دغه وروسته د افغانانو پر خلاف یو ستر اقدامات پیل شو، سرحدونه وتړل شو او هغه افغانان چې په پاکستان کې په دې تیرو 2000 کال نه وروسته راغلي وو دغه دوباره بیا سرشمیرنه وسوله، یو ته کارونه وشول او ورکول شول. او اوس بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ټي ټي پی له عمله بیا دا سختي شروع شوې ده. نو یو ډول ویل شو چې دا 2000 مشکلات چې افغان کډوال تر پیکيږي، یو ځل د طالبانو د مشر د وجل کې دوه عمله ډېر سخت مشکلات پیل شو او په زرګونو افغانانو چې په یو بل طریقې د پاکستان شناخت کارتونه جوړ کړی وو یا د پاکستان تذکره جوړ کړی وي، هغه بلاک شولو او تحقیقات پیل شو او په ټول پاکستان کې د پاکستانی کورنیو شناخت کارتونه لرلو دغه تحقیق پیل شو. نو زما په خیال دا روابط چې خرابېږي نو طبعا پاکستان چې اوس کومه فیصله کړې ده د دې تر شا قوي سیاسي عوامل دي. متاسفانه پاکستان هم په دې پیږي چې د یو اشاره و ملونه یا اشاره 2 ملونه افغانانو وستل په داسې یو حالت کې چې په دې کې و لکه خلک هغه چې طالبان نه راتښتېدل، خلک دي طالبانو سره په مقاومت کې و یا دغه د سوچ او فکر خلک نه دي. یو خطاب په ټریزم او دې مسایلو کې بيخي د کارونو خلک دی غوي دخل نه وو. او د دې نه علاوه نور هم چې کوم افغانان په پاکستان کې وو غوي کله هم په دې تیر په انټرنټ یو کلمه چې په داسې جدي تروریستي بریدونو کې ګډون نه لرلو. نو زما په خیال پاکستان اوس یو ډول د فکر وکړو چې افغانان افغان طالبانو باندې موږ ډېر احسانات وکړو، د نړیوال ټولنې د ټول فشار باوجود چې په طالبان پاکستان باندې الزام لګولو چې طالبان هم لاته راځي، دا د شک هم نه چې د ماجیرو په کمپونو کې طالبان اوسېدل او لدې ځنه دا ټول یو کمپاین و چلول چې په نتیجه کې جمهوریت نظام را نسکور شي. غوښته نو پاکستان د فکر وکړي چې نو اوس خو زموږ یو دوست طالبان د افغانستان په واک کې راغلي دي، باید موږ سره خړه وابط لري، خو دغه څه ونه شول. نو اوس پاکستان د فکر کوي متاسفانه په پاکستان کې د اسلام آباد کې عمر سپور دي، یو منفي سوچ ذاتی دي، یو حکومتي کړي هم د ماجرو وستلو داسې یو ماحول جوړ کړی دا داسې یو فضا جوړ کړی دی لکه افغان کډوال چې نه وستل کیږي بلکې د هند.
لیکن فکر نه کوي یوسف زای صاحب تاسو لا غوړی خبرې ته کار را شمه، تاسو د طالبانو د مخکینی مشر یادونه وکړه چې کله د درون په حمله کې وبژل شو نه بدن معلومو هیڅ ځای نه موټر روخ پاتو لیکن شناختی کارت پکې ژوندې پاتې شوی روخ سلامت. دا فکر نه کوي چې اسې پلمی دی هغه وخت هم د دې لپاره چې وښیي چې ګواکې دوی د طالبانو خلاف دي نو دغسې اقدام د مهاجرو په خلاف په هغه زمانه کې پیل کړو، او اوس هم فکر نه کوي چې نور دلایل دي مثلا دا د ټي ټي پي مسله لا تر یو حده پورې ممکن واقعیت ولري چې دوی غواړي چې افغان طالبان یا د طالبانو حکومت مجبوره کړي چې له دوی سره د ټي ټي پي خلاف لاس یو کړي او په ګډه د هغو په ضد جنګ وکړي.
ګوره هغه وخت چې ملا منصور وژل شولو د شناخت کارت بلکې بدن یو هدف پورې پاتې و هغه اثبات شولو بیا چې په دغه شناخت کارت باندې کوم کورونه په کراچۍ کې اخیستي و هغه ټول اثبات شو. په دې کې شک هم نشته په زرګونو زرګونو افغانان دي چې په پاکستان کې پاکستانی کارتونه جوړ کړي دي، په دې کې شک نشته. دا په خوا ورکول کېدل ځینې خلکو ته رسمن د قانوني لارې ورکول شوي دي چې هغه یو استثنایي حالت ده. نو اوس زه فکر کوم چې په دې کې افغانان لپاره یو ماحول داسې جوړ کړو چې په افغان حکومت باندې فشار واچي، په طالبانو باندې فشار واچي. خو متاسفانه پاکستان حکومت باید دا درک کړي چې افغانستان طالبان حکومت داسې حکومت ته چې هغه نه د خپلو خلکو فشار مني، نه د خپلو خلکو غوښتنې مني، د خارجانو خو بیخي په دغه مسایلو کې نه مني که هغه پاکستان یا بل هیواد وي. نو دوی ته پکار دا و چې داسې یو لای حملې جوړ کړی وای چې افغانان شپږو میاشتو یا اتو میاشتو یا یو کال ټایم ورکړی وای چې دغه موده کې تاسو باید ووځئ. د دې نه وړاندې هم چې پاکستان جدي امر کړی دا افغانان وتلي دي، تاسو وکړو جلوزو کمپ ته ټولو غټ کیمپ د نصرباغ د مهاجرو کمپ ته ټولو غټ کیمپ 2008 2009 کلونو کې هغه ټول خالي شول خلک ولاړلو. د دې نه وروسته باید څوځلې یعنی افغان حکومت باید په خوا هغه جمهوري حکومت چې افغانستان کې حالات بهتر وو خو دوی هغه وخت کې داسې اقدامات نه کول چې د دې ته د افغان کډوالو ضرورت و. نړیوال ټولنې په کریډیټ اخیستو په منځ کې افغان طالبان پټول او نړیوال ټولنې په فشار واچو دوی به چې په افغانستان پاکستان کې 2 میلیونه یا 3 میلیونه افغان کډوال دي دا موږ نشو تثبیتول چې څوک طالب ده څوک غیر طالب ده. نو زه په دې کې شک نشته چې اوس افغان کډوالونه د یو سیاسي یو کلاو په کیراګیر دی او د دې نه استفاده کیږي او په دغه مو یو هوی شروزو په موده کې د خلکو وستل په افغانستان کې خپل حکومت کې قوي حکومت نشته. دا یو ځای دغه ده چې دا پاکستان چې هر څه کوي چې افغانستان کې یو مشروع نظام نشته چې نړیوال سټیج باندې دغه افغان کډوالو اواز پورته کې نشو.
بله ام لکه مغه شکل سي چې د تجارت په برخه کې فشارونه زیات کړی دي ابل زل هم چې د طالبانو حکومت په یو ارخیز ډول سره د افغانستان سره د ترانزیت معاهده لغوه کړو. دا ځل یې هم د سوداګرو باندې 10% مالیه وضع کړې دغه مال چې افغانستان ته صادریږي. خو دا ستاسو تر خبرې پوری رامسپور صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ پاکستان نن سبا له ډېر سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی، قرضدار هیواد دی. فکر نه کوئ چې پاکستان به په دې هیله چې ممکن نړیوال دوی ته د مهاجرو په خاطر پیسې ورکي او په دې شکل سره څنا سمرستي ورسره وشي نو په مهاجرو به فشار راوړي؟
کیدای شي دا مسله هم مطرح وي. مثلا تاسو فکر وکړئ چې سکل یونیسیار خپل ولس اشاریه $8 میلیون یوازې هغه افغانانو لپاره چې دوی د سیلابونو له امله په پاکستان کې متضرر شوی وو دوی سره نقدي مرستې کړې دي. او د دې په څنګ یونیسیار دا وایي چې موږ 1 میلیون افغانانو ته د کش په توګه نقدي کومک مرسته کوو پاکستان کې. نو دا خپل د مهاجرو شتون پاکستان کې په دغسې یو بد اقتصادي حالت کې چې پاکستان ورسره مخامخ دي یو غټ کومک دی هغه هیواد اقتصاد سره. نو په دې کې هم شک نشته. خو سره له دې کېدای شي دغه سیاسي عوامل او امنیتي عوامل چې مخکې محترم یوسفزی صاحب ورته اشاره وکړ دا لغو عوامل څخه وي چې بل اخره پاکستانیان ال استدلی چې باید دوی پدې کې یو جدي موضوع ونیسي او افغان مهاجر وباسي. خو پدې کې باید دوی باید یو توفیر هم وکړي. هغه تازه مهاجر چې دوی 15 اگست 2021 کال رئیس پاکستان ته مهاجر شو دی او دوی شمیره تقریبا شپک 100,000 کسان ته رسیدي یا 100,000 کسان ته رسیدي. دوی هغه کسان دي چې دوی خطر په دوی ژوند په افغانستان په خطر کې دي چې دوی بیرته افغانستان ته لاړ شي. یو پاتې کیږي هغه مخکنی مهاجر چې دوی یا قانوني اسناد لري یا قانوني اسناد نه لري، دوی ژوند په افغانستان کې خطر سره مواجه نه دي، ځکه چې دوی هلته مخکې تللی دي او دوی ته څه مشکل نه دي. خو دغه تازه مهاجر چې دوی با سند یا ویزو سره تللی دي، دوی د ویزې وخت تیر دي، دوی واقعا که چېرې دوی افغانستان ته بیرته وشل سی نو دوی ته جانی خطر سل په سل هغه دي مواجه کیږي دوی. نو د دې کبل دوی باید حداقل په دغه مسله کې یو سوچ وکړي چې دغه افغانانو سره باید دوی له ډیر حوصلې څخه کار واخلي، دوی ته باید وخت ورکړي، فرصت ورکړي، ځکه چې دوی هلته نه پاتې کیږي. اکثرا دوی هغه کسان دي چې کیسونه لري او کیدای شي چې ورو ورو نور هیوادونو ته دوی کډه وکړي، او که چیرې دوی کده هم وونه کی نو باید دوی دغه کنوانسیون چې ما مخکې ورته اشاره وکړل د شکنجې د کنوانسیون او د نور بین المللي عرفي تعاملاتو په چوکات کې پاکستان باید ورسره تعامل وکړي. خو متاسفانه چې په دې کې تر اوسه مونږ کوم نخونه خاني نه ګورو.
بله، ډېر زیاته مننه کوروادان. زموږ بل میلمه د اقتصادي چارو نظر خاوند او متخصص آزرخ حافظي دی چې له استودیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. حافظي صاحب، ډېرو لپاره دا تشویش شته چې افغانستان هسی هم له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، میلیونونه ځوانان مو وزګار دي، که دا 1,200,000 نور هم پی زیات شي نو د افغانستان د خلکو شرایط به څنګه شي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګه محترم میلمنو او د ازادي د رادیو ګرانو اوریدونکو ته، تاسو ویلی دی افغانستان په یو ریاضتي اقتصاد سره خپل ژوند تیروي، په داخلي منابعو باندې محدود دی، خارجي مناسبات نشته دی، پانګونی لوی پانګونی نشته دی، او وزګاری بالکل زیات دی، فقر د ملل متحد د خبرو سره سم تقریبا 15 میلیون انسانان دا راتلونکي ژمی کې ډوډۍ نه لري او بین المللي مرستې هم ډېر لږ شوې دي. نو په دې خاطر که چیرې په دوی باندې 1.5 میلیون نور بیچارهګان او لالهاند خلک ورزیات شي نو ناورین دا پسې زیاتېږي او دا د منلو وړ خبره نه ده.
بله، ډیره زیاته مننه یوسف صاحب. یو شمیر کډوالو فکر کوم چې تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې جایدادونه اخیستي دي، ځینې کورونه لري، ځینې دوکانونه لري، ځینو تجارتونه پیل کړي دي، او د پاکستان حکومت په ځینو ځایونو کې کمیسیونونه یا کمیټې ټاکلې دي چې دا تشخیص کې معلوم کې. څه فکر کوئ چې دا به ضبطوي؟
نو که قانوني برخورد پیل کیږي، هر څوک چې ثابت شي چې هغه جعلي یا غلطي لارې د پاکستان شخصي کارت یا تذکره جوړ کړې ده، نو بیا خو د پاکستان هغه د محکمو قانون ډېر واضح ده چې هغه به ضبط کیږي. البته یو پروسه به وي تر څو پورې چې دا ثابتېږي، ځکه چې پاکستان اوسنۍ بنادره چې کوم سیستم ده په هغه کې که څوک داخلي کې باید هغه کورنۍ دوی ته جای پکې ورکړي. پخوا به داسې وو چې دا اوس افغانان ځکه زر ثابت شي چې پخوا د پاکستان د میراث قانون چې وو هغه به محکمې کولو، اوس هر څوک چې میراث تقسیموي نو هغوی به وایي چې تاسو ولاړ شئ د نادرانه د تذکرو له دفتر نه د خپل فامیل د غړو لیست راوړئ. هغوی چې کله د غړو لیست راوړي نو وګوري په هغو کې یو څوک اضافه وي، نو هغه خو هغه د میراث هغه ټوله فلسفه یعنی هغه ټول حساب کتاب ور خراب کړي، نو هغوی زر هغوی وایي چې نه دا زموږ د فامیل غړی نه ده، بس دا موږ نه وباسي. نور هم داسې عوامل دي چې یعنی په اسانۍ سره دغه خلک نیول کېدلی شي، خو دا ځل چې ده پخوا به بس ډېر خلک به پوهېدل او پاکستان حکومت به هم پوهېدل چې دا خلک افغانان دي، کارونه جوړ کړي دي یا د سرحدي سیمو خلک دي، دوی به ځان نور باندې په اصطلاح کانه کول چې اوس خو زه بس نور سره په یو سیستم کې شته دي. خو اوس داسې ښکاري چې څنګه دا اوسنۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه د بلوچستان ده، هغه یو بلوچ نشنلست دولت فکر لري، نو په بلوچستان کې ډیر زیاتو د افغانستان خلکو د کندهار او د هلمند خلکو کارونه جوړ کړي دي او هغه ته اوس د بلوچستان نفوس یو ډول د پښتنو نه کم شوی دی. دوی همیشه هم دا شکایت کولو چې بلوچستان نفوس ځکه په بلوچستان کې کم شو چې هلته افغانانو کارونه جوړ کړو. نو اوس دته یو موقع په لاس ورغلی ده دغه موقع په استعمالولو سره غواړي چې په بلوچستان کې بیرته د پښتنو تعداد راکم کړي او دغه پښتانه چې دلته کارونه جوړ کړي دي هغه بلاک کړي یا د هغوی هغه د نادرانه سیستم وباسي تر څو هغه دوی چې کوم شکایت کوي چې هلته دغه تعادل خراب شوی د هغه له منځه یوسي. نو بهرحال یعنې قانوني پروسګان شته دي خو په قانوني لحاظ باندې که څوک ثابت شي د پاکستان حکومت سیستم داسې ده چې که یو نفر ثابت شي چې دا افغان ده یا په جعلي طریقه جوړ کړی دی نو هغه د اولادونو شناختي کارډونه یا د فامیل شناختي کارډونه سمدستي هغوی هم بلاکیږي. دا بانک ته هم نشي تلای چې له بانک نه خپلې پیسې وباسي. ټیکس هم همدغه سي پاسپورټ یې هم بلاک شي. نو د دې دا سیستم ډېر داسې پرمختللی سیستم ده او کدی وواړي دا کولای شي خو البته دا به ډېره وګدا پروسه وي ځکه چې ډېر زیات تعداد کې د خو چې په پاکستان او اسلام آباد او پېښور کې دا دور کې زګورم دی. حتی افغانان ثابتول غواړي څوک افغان کارت لري څوک افغان مهاجر ده او په چا باندې شک کوي د بلوچستان خلک یا د قبایلو خلک هغه د غوی دم درول کیږي. مخکې داسې نشوي چې د شاسو په پاکستاني کارو هغه سره به تعدید شوی او اجتماع ته کارو خای خپل د ثابتم کا لیکن ثابتول د پولیسو کار نه وو. اوس هغه د مشکوکو پاکستانی کارت لرونکو پښتنو سره هم ورته راوی کیږي په اسلام آباد کې په پېښور کې. نو یو ډول د افغانانو پر خلاف یو عمومي داسې یو ډول ماحول جوړ کړ چې هغه زما په خیال یو ډول نفرت ماحول شروع کړ. نو ډېر عادي خلک پاکستانیان یا هم راځي او افغان پښتنه کوي چې ته کار لري که نه لري او یا تا سره کوم اسناد دي یا هغه پښتانه کار ولري خو بیا هم دوی ورته وایي چې موږ داسې فکر کوو چې ته به افغان یې پولیس ته اطلاع ورکوي. نو په مجموع کې افغانان دا وخت یو انتهایي ذهني فشار نه تیریږي او حتی د قبایلو خلک د بلوچستان پښتانه دوی هم په یو ورته کړاو کې پراته دي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه. رامسپور صاحب هغه خلک چې په خصوصا هغه افغانان چې په وروستیو دو کلونو کې پاکستان ته تللی دي اکثره لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د دې لپاره تللی دي چې یو دریم ګړي هیواد ته پاکستان نه لاړ شي. په دې کې ډیر داسې کسان شته چې د کاناډا ته روان دي جرمني ته روان دي یا امریکا ته روان دي او کیسونه هم مخکې پیل شوي دي پروسه روانه ده. آیا دا امکان شته چې دغه هیوادونه د دوی د انتقال پروسه چټک کړي مهاجر یا د بشري حقوقو ډلې یا نور سازمانونه په دې برخه کې څه کولای شي او کنه چې له دغه هیوادونو وغواړي چې دا پروسه تیز کړي؟
د خپلونه د بشري حقوقو نهادونه هر کله بین المللي مراجعو سره اړیکه نیول دي او د دوی نه خواهش کړي چې کلی دي چې دغه افغانانو د تاک پروسه دوی چټک کړي. لدې جملې څخه خاغلې دي چربان چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاد ده. په دې وروستیو وختونو کې د جرمني هیواد د خارجه وزیر سره لیدلې دي همدارنګه نور بین المللي مراجعو سره تماسونه نیولې دي. خو په دې کې یو څه تخنیکی ستونزې هم موجود دي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني لپاره د 3000 نه زیات افغانان هلته په لیست کې پروت دي دوی نمونه او د دوی د سکیورټي کلیرینګ یا د دوی د اسکاننګ پروسس چې دی دی په سلو طریقه باندې پایسګي باندې روان دي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې د جرمني سفارت په هر ورځ کې د دې یو میاشمخ خبره وو دوی 15 کسان هغه کوله له نظر نه تیروله د سکیورټي او امنیتي لحاظ نه. تاسو سوال لزر کسان لیست وګورئ او 15 کسان چې په یو ورځ کې دوی سکیورټي کلیننګ وشي یا کلیرینګ وشي دا نو د څومره وخت نیسي؟ دا دوه کال خدای به ونیسي. نو لدې کابل دغه هیوادونو سره تماس نیول شوی دی د بین المللي مراجعو لخوا بل بشري حقوقو مراجعو لخوا او دوی هڅول شوی دی چې دغه پروسه چټک کړي. خو بیا هم دغه پروسه چې هر څومره بیا هم چټک شي په دغه کمه موده چې پاکستان حکومت افغانانو ته وخت ورکړی دی دا ناشونی کار ده چې دوی دغه
پروسه. اما فکر نکوي چې په همدغه شپږ سوه زره یا اووه سوه زره افغانانو کې به ټول هم به اسناد نه وي. دوی د سي راپورونه شته چې د جنو ویزه پایت رسیدلې دي، لیکن د ټولو نه دي رسیدلې. نو که چیرته دوی شمیر ډیر زیات نه وي، دا سي ممکنه نه ده چې اول هغه خلکو ته لومړیتوب ورکړل شي چې ویزه ختم شي وي دي او د استلو له خطر سره مخامخ دي.
متاسفانه هغه وادونه چې دوی هلته غواړي چې لاړ شي، یا د دوی په لیستونو کې د دوی نمونه دي یا کیسونه لري، هغه وادونه کانادا، جرمني یا نورو اروپایي وادونو سره دوی دغه مسله ته نه ګوري. متاسفانه د دوی سیستم هم داسې ډیر چټک نه دی، په هغه کې هم یو بیوروکراتیک سیستم دی، هغه هم د نوبت په اساس دی او ډیر په آیستګي باندې چلیږي. او زه خپل دا کسانو څخه ووم چې دوه کال می انتظار وې ترکی کې چې په ساک کال زو کولای شم چې بل هیواد ته لاړم. نو همدغه رقم دغه پروسه دی راسته دي او په دې کې ستونزې شته، دا آسان نه ښکاري.
بله ډېر مننه رامز پور صاحب. حافظ صاحب، مخکم تاسو ویل چې کدا خلک افغانستان ته انتقال شي نو هلته به ناورین رامنځته شي، څه باید وشي، څه کول پکار دي؟ طالبانو حکومت څه کولی شي؟ نړیواله ټولنه څه کولی شي؟ دا خلک په لنډ وخت کې انتقالي شي، دوی کور ته ضرورت لري، ډوډۍ ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، دا حداقل د دې لپاره چې دوی دا فشار کم شي په دوی باندې، په دغو خلکو باندې، یا ژوند له خطر سره مخامخ نشي، باید څه وشي؟
و اول خو د دې پاکستان دولت رویه اوس بالکل غلوی او د غونډیتوب او د شان پریدي چې حداقل انساني مناسبات هم نشي ساتلای. نو په دې باندې باید فشار راشي، دوی سره بیا په خپل د سرپرست حکومت چې هغه سره نږدې مناسبات درلودل مخکې هغوی ورسره خبرې وکړي چې دا خو نه یوازې یو اقتصادي ناورین ده، په عین زمان کې یو ټولنیز او سیاسي مشکل دی، ځکه چې د خلکو نارضایتي او د خلکو مجبوریتونه دونه زیاتېږي چې وایي چې په تنګ شوي، په جنګ شوي. نو د سیاسي ثبات هم له بینه ځي دغه ناورین سره، او په عین زمان کې ټولنیز ښه مناسبات چې دي هغه هم له بینه ځي، او د امنیت چې شتون لري د امنیت هم ګواښ سره مخامخ کیږي. په دې خاطر باندې لنډه لارې دغه دي چې د ژمي په درشل کې بین المللي ټولنه د پاکستان څخه په تماس کې شي او ورته وایي چې دا خو ناشونی خبره ده، دا خو ممکن نه دي، او دا خو یوازې بیا د پاکستان نه دي، ایران هم ورته چلند کوي. نن په ایران کې په یو ښار کې تقریبا 1540 افغانان ونیول شول، بندیان شول، یعنی کډوال په هیڅ ځای د دنیا کې بندیان کیږي نه. خو کېدای شي چې هغوی ته یو وخت وټاکي چې د هېواد څخه ووځي یا مثلا ستادي کینسل کړي. دلته خو د دواړو ګاونډیان په تفاهم سره دا کار کړی دي. مخکې دا محترم زموږ تاسو همکار میلبا وفرمایل چې د بلوچستان څخه هو د کورنۍ چارو وزیر د پاکستان ټاکل شوی دی په موقتی حکومت کې، او هغه هم خپل غچ اخلي. کاشکې د یو شخص مسله وای، دا د دوی رسمي سیاست دا دی چې پر افغانستان باندې فشار راوړي. د لومړي وزیر هم دا شی وای، نور وزیران هم دا، وزیر خارجه هم دا وای. نو دا یعنی د دوی رسمي پالیسي ګرځېدلې دي. کدی یو شخص مثلا وای، خو دی شخص په مقابل آسان و چې خلک ورودنګي او اعتراض وکړي او خپل مخالفت وښيي، اما دا رسمي پالیسي زوی. نو دغه مخنیوي لپاره خو اول خدا دی چې پاکستان باید یو ګاونډي هیواد په حیث، او په عین زمان کې د اوسنۍ حکومت سره چې د دوستی او ښه مناسبات درلود د یو سیاسي متحد په حیث، باید دوی سره دوی خبرې وکړي او د دې قنات فراهم کړي چې حداقل یو کال وخت ورکړي، یا کټګورایز وکړي او تعداد خلک چې مثلا مجرمین دي یا بل کارونه کړی دي هغه دي وباسي، اما هغه نورمال خلک هغه کورنۍ چلته سبق وایي، یا خلک چې هلته پانګونه کړی دي، ډیر خلک هلته مخصوصا په داسې وبې سره یا پښتونخوا کې او بلوچستان کې ډیر پانګونه کړی دي په میلیونهاو ډالر، نور په پنجاب کې هم کړی دي، او په سند کې خو په کراچۍ کې عین د خاصه حد زایشه په وخت کې هم ځینې زمونږ قندریم همکاران هلته ډیر لوی پانګونې کړې دي. مثلا د سرمنی کارخانې اکثرا د افغانان دي، خو افغانان اوس څوک نه پیژني ځکه چې هغوی خو به هر کې مشته دي یا په امریکې کې وي یا په دوبۍ کې. خو ماته معلوم دی پته شته چې هلته ډېر لوی پانګونې کړي دي په میلیون هاو ډالر. نو دوی مسایلو ته باید دوی پام وکړي او افغانانو باندې فشار کم کړي. او موږ څه کولی شو؟ خو داسې دی چې یو لوی ملي د مرستې کار لکه چې په هرات وشو همدغسې باید کابل چاره نه و. خو نو خپل افغانان او بینالمللي مؤسسات باید په دغه کله پاملرنه وکړي او هغه هیوادونه چې بشري حقوق نارې کوي هغوی دې ور ودانګي د دوی لپاره ځای برابر کړي، خواړه برابر کړي، پوشاک برابر کړي، ځکه چې ژمی را رسیدونکي دي او په ډېر سیمو کې هوا منفي شل منفي دېرش ته رسېږي. نو په دې خاطر په یوازې توګه اوسنی حکومت د دې وس نه لري چې اوسنی خلک سنبال کړي. لا څه کوئ چې د 1.2 میلیون د غزې څخه یا 2 میلیون د ایران څخه راځي، نو دا خو د چا د وس څخه پوره نه دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. زموش بل میلما شاغله صلاح الدین سعیدی دی، نه تلفونی وای قطع شوی دی. خیر، ور بشو شاغله یوسف زی ته. یوسف زی سب که چیرته دا خلک له پاکستان څخه راوستل شي او تاسو ویل چې پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي، چې د ټي ټي پی په خاطر غواړي چې فشار راوړي، فکر نه کوي چې کدا خلک راشي او وزګار وي؟ دا به هم ممکن د ټي ټي پی په شان د سختري زړلو غړی شي او دوی به هم په دغه جګړه کې برخه واخلي. د جنگونو په باره کې ویل کیږي چې وای اکثرا په هغو سیمو کې اسانه جنگ کېدای شي او اسانه خلک ورته جذبېدای شي چې وزګار وي، کار نه وي، اقتصاد خرابي.
نو زه فکر کوم چې دلته کوم خلک اوسېدلي دي هغه د هغه ذهنیت خلک نه دي چې هغه نه دي ټي ټي پی جوړ شي یا د پاکستان ته بیرته راشي جګړو د پاره. البته د دې ډېر چانس تا ده چې دوی په پاکستان کې 40 کاله 30 کاله ژوند کړی دا یو ناڅاپه یو بیرته خپل هیواد ته ځي چې اکثریت یې شاید هغلته اوسېدلي هم نه وي، د هغه ځای په خو یو بوی باندې هم بلد نه وي. نو طبیعي ده چې دوی به یو مشکل سره مخ وي، کار پیدا کول به ورته مشکل وي، کور پیدا کول به ورته مشکل وي، له خلکو سره یو تعلقات جوړول به ورته مشکل وي. اکثریت نظام چې بیرته د ایران او د ترکیې د لارې په دې هڅه کې چې د افغانستان د باندې وتښتي، او د دې هم چانس ده چې بیرته پاکستان ته چې حالات یو سعادي شي بیرته پاکستان ته راشي. یو خبره ده چې دوی اوس خو دوی داسې یو جوړ کړی د پاکستان چې 1.2 میلیونه کډوال دي. زه فکر کوم چې دا تعداد دومره نه ده، ځکه چې دوی اول خو دوی داسې فکر کولو چې په هغه 2014 کال کې چې 8 لکه افغان کډوالو ته د افغان سټیزن کارډ ورکول شو، دوی اول داسې فکر کوو چې هغه هم موږ په هغه کډوالانو کې شمارو چې هغه قانوني نه دي، یعنې دا کارډونه چې دي نوسیار نه دي ورکړي، دلته نورې ادارو دي هغو ورکړي دي. خو اوس چې یو څه فشار ملګرو ملتونو لخوا رالو، دوی وایي چې هغه افغان سټیزن کارډ او افغان پی آر کارډ پروپر رجستریشن کارډ دا دواړه منو. نو یو ډول 22 لکه خو دا وخت دی مني چې دا د نیز دي دلته د پراتې وي، باقي پاتې شو دا 1 لکه خلک چې راغلي دي. په دې کې هم تر 50% زیات په دې توانېدلي دي چې خپلې ویزې د پیسو د لارې د امکاناتو د لارې تمدید کړي، یا او ویزې یې تمدید شوي دي. نو زه فکر کوم کدي زیات خلک متاثر شي، داسې یو 15 لکه خلک به کېدای شي متاثر شي چې داسې خلک دي چې ځینې خلک
خو همدغه خبره ده چې ځینو ته شک پیدا کړی دی یوسف زی صاحب چې پیسو ته لاروي جوړه کړې ده. دا زموږ ته یو شمیر مهاجر دا شکایت وایي، شکایت کوي، وایي چې که پیسې ورکې ویزه درکې.
نه نه، ویزه خو خیر بل خبر ده. زه دا یو خبره وایم چې دا ځینې خلک چې مونږ دا خبره کوو چې پاکستان ته به د افغان مهاجرو په سر باندې پیسې راځي، اوس هغه وخت نه ده چې افغانانو ته پیسې راشي. افغانان په خپل ژوند به کوي، خواري کوي، مزدوري کوي.
نه، زما منظور هغه نه و چې له بهر نه، په خپل په پاکستان کې دننه، یعنی د فساد ته یو لاره وایي جوړه شوې ده له دې مهاجرو له قضیې نه. هغه مهاجر چې غواړي چې ویزه ختمې دي، وایي که پیسې ورکو ویزه راته تمدیدوي او کینې نه راته. ته تمبید
شي ویزا ولري هغه د ماجر په کټګوري کې نه راځي هغه خلک د ماجر په کټګوري کې راځي چې هغه یو سند د مهاجرت ولري د ویزا په خپل سره تمدید سره هغه
خوست د خروج له خطر سره امده خلک مخامخ دي اصلي خبر خو امده ده چې کلش پګ لکه یادو چې په ورستي دو کلو کې چللی دي اکثر هم دغه کټګوري ده
ایا تینه د دې کې دا کسان شته دي چې ډیر هغه کسان دي چې ویزې نه دي تم دي چې یا په دې نه دي تم دي یا له خطر سره مخامخ دي او دا چې بریخي چې دوی غواړي چې همدغه کسانو بیرته په سوالو سره پایل کې خو بل طرف ته کوو طالبان هم یو ډول دغه حالت ناراضي ښکاری دي کله خلک افغانستان ته ستنیږي او طالبان به دا دوای چې وګوره دلته امن راغلی دا خلک واپس راستانه شوي دي او یو څه امکانات هم په چمن او تورخم او په دغه ډورن لاین په کرخه باندې ورته برابر کړي خو افغان حکومت دپاره هم په اوس وخت کې دومره وسایل نشته چې په سختو وسایلو کې په سختو ژمي کې دوی ته وسایل برابر کړي او پاکستان هم په خپل د فکر نه کوم چې دومره ډیر جدي په تیاری ولري چې دومره غټ تعداد کې کسان
بله صاحب ډیر زیاته مننه په همدغه موضوع غواړم چې د ښاغل حافظي نظر واورو حافظي صاحب په دومره لنډ وخت کې دوی د اکتوبر تر پای پورې افغانانو ته وخت ورکړل چې باید یا ووځي او یا به نیول کیږي او په زور به ایستل کیږي په دومره وخت کې د تخنیکي نظره دا ممکنه ده چې دومره ډیر شمیر کسان انتقال شي له یو هیواد بل هیواد ته
اوس خو اکتوبر نیمای ته رسیدلی دي او د دغه 15 ورځو په پرتله کې 2-5% هم نه دي استلی او دته به لای شوې نه دي دا خو ناشونی دي دا ممکن نه دي چې دا کار وشي ځکه چې مادي وسایل ورته نشته دي حتی ترانسپورټیشن لپاره اما یو شی به زه ویل غواړم هغه دا چې هغه خلک چې په خاص خدلته مشته ول په پاکستان کې په دا حسن عبدال کې په زین نور زینو کې د سلويخ کاله پینسلويخ کاله هم دوی شناختی کارتونه درلودل دیو ته دا شناختی کارتونه هم باطل کړی دي د سینه دي چې اواز یا خلک چې د پخوانی حکومت سره د نسکوریدو سره دلته راغلي دي حتی پخوانی خلک هم اوسلته آرام نه دي او سره چلند نه کیږي او حتی ځین خلک چې اسناد هم لري حتی ویزه هم لري نیول شوې دي په کراچي نو دا چلند د بیخ څخه یو دشمنانه چلند دی چې د غریبو خلکو سره او لارهم خلکو سره کیږي دا سیاسي حل باید وشي نور هغه فرصت طلب خلک یوتي خلک چې د دې په مامورین کې فاسد خلک دي هغه هم د پیسې د ترلاسه کولو لپاره دا کار کوي اوس ته په کابل کې هم د ویزې $2000 خرڅیږي مخیر شاته یې ورکوله اوس یې نه ورکوي هلته پاټکونه جوړ کړي دي کمیشن کارانو په واسطه دا کار کوي او دا په عمومي توګه د افغانستان په ضرر دي
بله لیکن دغه سی وضعیت په خپل د پاکستان لپاره له اقتصادي نظرم فکر نه کوي چې تاوان لري افغانان د ډیرو عادي ناروغي لپاره هم پاکستان ته زیاتې دوی لپاره یو شای اقتصادي منبع ده د نورو کارونو لپاره هم پاکستان ته زی نو فکر نه کوي چې دوی هم بیا تاوان کوي
دغه شتاست برسیره ده مونږ یو په دوه کال 2018 کې ما التا الیاس بلو صاحب سره د افغان پاک چمبر جوړ کړ هلته خصوصي سکتور د پاکستان هم د دې سیاستو څخه خپه دي ځکه چې ډېر معاملات دوی لري ډېر راکړه ورکړه لري اول خو رسمي او غیر رسمي تجارت پاکستان سره $15 میلیارد و یعنی اولین تجارتي شریک دی افغانستان پاکستان وو او صنایع د افغانستان کې هم د پاکستانو لاس ډېر برو اوس مهال زمونږ واردات پاکستان څخه د پخوا پرته له 40% رسیدلې دي یعنی یو میلیارد څخه هم کم دی اوس مونږ واردات پاکستان څخه او زمونږ صادرات کله چې دوی ضرورت وو د سکاري دبر لپاره نو ډېر زیاتېدل بیا اوس هغه صادرات هم لږ شوي دي که ستاسو پام وي دوی تورخمې بند کړ د میوې او د ترکاري په فصل کې ډېر سریول فساد اشیا چې صادرات لپاره هلته منتظر وو تورخم دروازې کې ورسته شول خراب شول نو دوی ته هم ضرر دي ځکه چې د مندۍ د پېښور په فصل کې د افغان میوې سره تړل شوي وو یو د زمونږ ترکاري او سبزي لپاره ډېر ارزان وو مستعلق د پاکستان په کې ضرر کوي، متشبس د پاکستان په کې ضرر کوي، او عمومي اقتصاد پاکستان هم ورسره ضرر کوي، ځکه چې دوی خو په عین زمان کې 1.5 میلیون انسانان دي چې د خارج بهر څخه پیسې ورته راته، اولته دوی مارکیټ څخه شیان اخیستل، دا شیان چې رانیول پیسې ورکول، او دا عمومي اقتصاد د پاکستان لپاره ګټور و، او بیا ارزان کاریګر هلته وو، ډېر ماهر افغاني کارګران هلته وو چې په ډېر ټیټ بیه هغوی لپاره کار کوو. نو دوی لپاره هم دا ناورین ده، پاکستانیان هم ځینې خوشحاله نه دي، متشبسین دي، خو دا د حکومت متاسفانه سیاست دی چې نه یوازې د افغانانو بلکې د پاکستانیانو لپاره هم خلک د پاکستان په ضرر هم دي.
بله ډیره زیاته مننه یوسف صاحب. د پاکستان حکومت د کډوالو د غیر قانوني کډوالو د وتلو اعلان یوازې افغانانو ته نه ده کړی، ویلي چې ټول غیر قانوني کډوال دي ووسی، نور د کومو هیوادونو اتباع په پاکستان کې ووسی یا شمیرې د پام وړ دی؟
کله چې په نیمه سو افغانستان کې بنگلاديش له پاکستان جدا شو، یو غټ تعداد دی بنگلاديشي خلکو په پاکستان کې پاتې شولو چې وروسته بیا ملتوانې دلای چې هغه ولاړ شي، هغوی ته به بهاریان ویلي. هغوی اوس هم په دې کراچۍ او نورو سیمو کې ژوند کوي، خو د هغوی باره باندې اوس پورې داسې نور معلومات نشته. یعنې حکومت د پاکستان تذکره خو نه ورکوي، خو یو ډول تعامل سره کوي چې دا دلته پاتې شوي دي او بېرته د تګ جوګه شوي نه دي او دلته نسلونه دي. متاسفانه په دنیا کې دوه داسې هیوادونه دي، یو برما مسلمانان چې هغه نه د برما په راوتلي په بنگلاديش کې اوسېږي یا په برما کې اوسېږي، هغوی ته د کومو هیوادونو چې اوسېدلي دي د شناختي کارډ ورکولو یا د نشنلټي ورکولو قانون نشته او نه دي ترلاسه کړي، بل افغانان دي او بل په پاکستان کې بهاریان دي. دې نه علاوه کسان به وي، خو شمېره دومره نشته، افریقایان هم شته، د سومالیا هم ځینې کسان راغلي دي، دې ځای نه غواړي چې نورو هیوادونو ته سیاسي پناه لپاره ولاړ شي. خو ظاهره خبره ده چې نن یې څوک متاثره کېږي، دا به افغانان دي. او سره دې چې کله موږ د اقتصاد خبره کوو، په دې تیرو دوه کلونو کې په درې ډکه یا اووه لکه افغانان چې پاکستان ته راغلي دي، د دوی خپل خپلوان ټول د اکثریت یا د سنوینن او د نورو د لارې پاکستان ته ډالر رالیږي، د دلته افغانان په دې صرافیو کې یا د سنوینن په دفترو کې ترلاسه کوي. یعنې دا هم یو پاکستان ته ګټه شته ده. خو زه فکر کوم چې پاکستان دا ماحول داسې جوړ کړل لکه یو جنگي ماحول دی. یعنی هر پاکستانی ته په ذهن کې داسې ورکول کېږي چې بس که افغان لاړې د دوی مسایل به حل شي، حال دا چې که افغانان ځي د دوی مسایل نور هم زیاتېږي. دا خو افغان که اوس یو څه فشار دی، د افغانانو مهاجرینو د وجې نه په طالبانو باندې راوستلی شوی، کېدای شي د روابط نور هم خراب شي، ځکه چې پاکستان نه یوازې همدغه افغانان په دې تېرو 45 کلونو کې چې کډوال دي یو څه خوشحاله وو، او په افغانستان کې خو اکثریت په افغانان د پاکستان سره د دې عمله خلاف دي چې 45 کلونو کې پاکستان یو منځ کردار وو. نو دا یو څه شمېر چې پاتې وو، دا به مو باسي دي سره نور هم بالخصوص تا کومې ویډیوګانې چې کېدای شي ځینې جالیم وي چې افغان مېرمنې زندانو ته ځي یا پولیس سټېشنونو کې وي، دا یو عمومي نفرت راپورته کوي. او بل طرف ته پاکستان حکومت هم، د پاکستان حکومت پلوي مطبوعات هغه هم یو ډول داخلي چې بس دا هر څه مشکل دلته سکیورټي او د امنیت مشکل د افغانانو له لوري جوړ ده. نو زه فکر کوم چې د پاکستانیانو قصدن د حکومت یا د ماحول داسې جوړ کړی ده چې ټوله توجه همدې ته ده، سیاسي حالاتو په ځای باندې خلک په افغان کډوالو باندې بحث کوي، د انتخاباتو د راتلونکو انتخاباتو نیټه لا معلومه نه ده، هغه خلکو یې راکړې ده، او د ټي ټي پی بریدونه زیاتېږي، او ټول ماحول په دې جوړ ده چې بس که افغان ووځي نو دلته به مشکل حل شي، حال دا چې که افغان ووځي نور به هم د دې مشکل زیاتېږي او حل کېږي به نه. او دا یو ډول دی، یو سیاسي فشار لپاره استعمالوي، د خپلو خلکو یې توجه د لرې کول دپاره سره یې. خو په عین حال کې د افغانانو پخوا به داسې وو، په دې تېرو 15 کلونو شلو کلونو کې چې د کرزي صاحب سره یا د اشرف غني سره به د پاکستان مناسبات خراب شلو، نو دوی به کوشش کوو چې خپلو مناسبات کې خراب دي، د خلکو تر منځ روابط بهتره کړي، ویزې به اسانه کړي، په سرحدونو باندې به تګ راتګ اسانه کړو، ځکه چې پاکستان فکر کولو چې دا نشي کولی چې هم د افغانان خپه کړي هم د افغان حکومت سره خفګان ولري. اوس داسې دي چې د افغان حکومت ته اصلا د حکومت په نظر نه ګوري، او افغان حکومت دغسې د یو حکومت غوښتلو چې نن نړیواله ټولنه په رسمیت پېژني، نن نړیوال سټیج
کې پاکستان دغه مسالو په اړه باندې خبرې وکړي. تنها یو نسیار دی، نسیار هم یو ډول یو ډیر په داسې ضعیف موقف کې دی، هغوی هم کوم خاص ځغن د بل پاکستانیان دا وایي چې د ټول عمر لپاره د افغان کډوالو ذمہواري زموږ په غاړه نه ده. دا حقیقت ده چې دلته افغانانو ته یو 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 مت منصفانه وخت ورکړل شي، په هغه کې افغانان وځي، ځکه چې افغانان داسې قوم ده هر ځای کې اوسېدلی شي، په مشکل حالاتو کې اوسېدلی شي، که کله په دې پوه شي چې د عزت مجبور کېږي، عزت نقصان رسېږي، دا په هر حالت کې دوی غوښتل غواړي، لکه څنګه چې د جلوزو کیمپ او د کچاګری کیمپ او د نصربات کیمپ افغانان بېرته په یو مهم مدد کې بېرته ولاړلو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. حافظي صاحب، په نهایت کې د افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته ستنېدل دي افغانستان په ګټه نه ده، څه فکر کوي؟ دغه مخکې یادونه وشوه چې له بیلابیلو هیوادونو دغه خلکو ته پیسې ورځي، که دغه پروسې چې د خلک له پاکستان له طریقه ځي درېمګړي هیواد ته دله داخل د افغانستان نه لاړ شي، دغه پیسې به داخل ته راځي، حداقل د افغانستان په اقتصاد به یو مثبت تاثیر ولري. خو په عین حال کې دغه اندېښنه هم باید په پام کې ولرو چې ځینې خلک تشویش لري چې په افغانستان کې به ونیول شي، وبه ځورول شي، شکنجه به شي.
واسي خبر هم دغه ده چې د نن په افغانستان کې د مسؤلیت او د امنیت او عزت دوی خوندي وساتل شي، دوی خوري سیوات نه زی دوی کولی
شي. اما فکر نکوي چې یو شمیر خلکو ته مخکله مخکي ویل کیږي چې تاسو باید یو دوهم هیوا ته لاړ شئ چې لاغه ځاینه ستاسو پروسه په مخ لاړ شي؟
ما خو دغه سیدی چې د کډوالو د قوانینو بینلي قوانین لمخي هغه سو کډوال کې دی شي چې د نن په هیوا کې ورته مسؤلیت شونونه لري، د ځاني ګواښوي یا د عزت په مقابل کې ګواښونه وي، یا دوی د ازادي فردي ازادیګانې پر ضد ګواښوي. کله چې زه افغانستان ته راځي خو د هغوی کیس ختمیږي، ځکه چې وایي خو ته ستاسو خپل وطن دی، نو تاسو خو مشکل نه لري، هلته خو ژوند کوئ، نو څه کوئ چې بیا راځئ زمونږ هیوادو ته؟ نو دوی دوی قوانین له مخې هم دغسې دي چې دا سیاسي پناه هغه خلکو ته ورکول کېږي چې په رښتیا توګه د هغوی د ژوند او د هغوی د ازادیګانې فردي ازادیګانې پر ضد ګواښونه شتون لري. نو اول دا چې بیا د حکومت خپل چلند باید بدل کړي. دا د افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی، باید دوی لپاره دا مسؤلیت شتون لري، او دا تبعیض نه یي، تعصب نه یي، نور د اضافي زیاتی برخوردونه نه یي. د دوی ازادي غانی سره مثلا اوس حدود د ګیرې د خلکو خو د دوی په واک کې نه دي، یعنی د امر معروف نه یي منکر وزارت الله دونه کارونه کوي چې هغه ورځ د دوی د کابینې وزیر ښاغلی سراج الدین حقانی هم ویل چې دا د خلکو نفرت راپارول دي دا کارونه. کله چې وزیر د کابینې دا خبرې کوي په رسمي مجلس کې، یعنی معنا یې دا دی چې دا زیاتی خو بالکل زیات د خلکو سره زیات کیږي. نو په دې خاطر اوسنی حکومت سره که غواړي چې حکومت وکړي او د خلکو په زړونو کې ځای ولري، په داسې بد حالاتو کې باید دوی یو مشخص کلنلاره هغوی ته اوس صادر کړي، او د دوی هغه نوع د ژوند چې دوی خاري خلک دي په ښارونو کې کار کړی دي، د پخوانی حکومت مامورین ول خزي دي، اکثرا ماستران دي، ډاکټران دي، حداقل لیسانس دي، د هغوی د ژوند د تضمین لپاره، د هغوی د فردي حقوق لپاره دوی باید یو معین مشخص کړنلاره خلکو ته وروپیژني، او خلک داده شي بیا هغه مادي مسایل د ژوند چې پیسې دي هغو نیکه مرغه هغه کډوال افغانان چې دلته بهر ته راغلي تقریبا زما د محاسبې له مخې 1.5 میلیارد تر 2.5 میلیارده پورې په کال کې خپل کورنیو ته استوي، یا خپل د کور د بیا رغونې لپاره یا د نور لګښتونو لپاره پیسې استول کېږي. او دا د افغانستان د اقتصادي وضعیت او د ډالر په مقابل د افغانۍ د قوت یو دل دغم دی. نو دا خود جاری ساتل کیږي، ولې دا مسؤلیت داد باید ورکړل شي، باید تضمین ورکړل شي چې موږ یعنی په بینالمللي فلاح کې خلک داده شي چې که افغانستان ته دوی لاړ شي، د دوی ژوند، د دوی ازادیګانې، د دوی حیثیت خوندي دي.
بله صاحب ډیر مننه سلامات اوسه یوسف زای صاحب تاسو دې خلکو دې رسنیو یادونه وکړه چې الته دې افغانانو خلاف یو ډول چاپیریال رامنځته کړی دی چې منفی دی سیاستوالې تر څه حده پورې له دې سیاست سره موافق دي چې افغانان په دومره لنډ وخت کې باید وایستل شي
کو ګورو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په دې اړه باندې یو واضح موقف اختیار کړ چې دا ممکن نه ده چې دا دومره وخت د افغانانو وویستل شي نېشنل پښتون نېشنلیست ګوندونو هم په دې اړه باندې اندېښنه ښودلې ده البته دا نور غټ ګوندونه چې پیپلز پارټي ده د وینزل بوټو یا د ملي نواز شریف ګوند ده هغوی هم د دغه ماحول نه متاثره دي هغوی وایي چې بس چون په دې دا قضیه داسې جوړه کړې ده چې غیر قانوني مهاجر یا د غیر قانوني اوسیدونکي نو طبعا هغه عنوان داسې ورکړی دی چې هر څوک به وایي چې ما په کور کې ولې یو غیر قانوني څوک اوسي حال دا چې امریکا یو ستر هیواد دی یو جدي امنیت ګواښونه لري هغه ته هم په لکونو افغانان کډوال وردی د مکسیکو د لارې هغه ته هغوی کینول کیږي ثبت کیږي سکرینینګ کیږي او بیا قتل کیږي کله چې قابل چلته ووسی دي یا کوم کریمینل ریکارد ونه لري البته پاتې کیږي او بیا دي دا ونه ټول غټ مشکل دا ده چې خارج ته دا اول چې کله د پاکستان په دې پوه شو چې کله د جمهوریت حکومت لنګ شول نو پاکستان دې په خپل ایمیج خپل تصویر مثبت وکړي په زرګون افغانان دلته راوستي نه ول افغانانو ته اجازه ورکړه تر دې چې پاکستان دې پوهېدل شي دا ول افغانان انټرویو کول د امریکای سفارت د برتانیې سفارت د جرمني سفارت د پاره د پنځو یا اتو کلونو وخت غواړي دا داسې نه ده چې په کوم شمیر باندې د پاکستان را افغانستان راځي او بیا به ځي په همدغه تعداد سم دستي وځي دوی په دې پوهېدل او دوی پخوا د دې لپاره خپل خلګو د پاکستان یعنی تقدیرم کړو چې وروسته د نظام د سقوط نه هغه کسان چې افغانستان له ژوند خطر کې وغوښتل ټول پاکستان ته راغلل نو موقع ورکړل خو اوس چې دلته اوس دغه افغانانو نه دی او سیاسي ابزار په ډول باندې کار اخلي نو زما په خیال دغه پالیسی
هم دغه ابزار چې تاسو اشاره کوي او آیا نتیجه هم ورته لرلې شي او کنه یعنی تاسو وایي چې غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې د ټي ټي پی په برخه کې ورسره همکاري وکړي نو نتیجه ورته لري او کنه
نه زه فکر نه کوم چې نتیجه به ورکړي او په مجموع کې به پاکستان نور هم په افغانستان کې منفور شي افغانستان خلک به دغه یو افغانان واقعا بل اخر د دې د دې کوم ټایم چې ورکړی دا په وړاندې نیول کیږي یا ځینانو کې چول کیږي دلته مطبوعات دي دا به نشلیږي یا د سرحد نه ډول کیږي دا سرحد نه افغانستان کې دننه چې دغه کوم بد حالت وي هغه دنیا ته څرګندېږي نو زه فکر کوم چې پاکستان به دې کې نقصان وکړي او دا وړاندې او طالبانو حکومت خدای سي حکومت نه ده چې هغه د عوامو په خوخه باندې راغلي دي یا د عوامو په فشار کې راشي چې افغانان د پاره بد کار کوي هغه خو نظامی ډلې حکومت ته نیم د افغانستان نیم نفوس مېرمنې په کورونو کې کېنولې دي د غوي پروا نه لري د خلکو د رائے پروا نه لري د خلکو د ټیک پروا نه لري نو زه فکر کوم چې طالبان دې په دغه مسایلو باندې پاکستان سره کمپرومایز وکړي خو زه په خپله دې ته یم چې ما په دې پینسل وکاله کې ادرس وکاله کې چې زه پاکستان کې هم دومره منفي ماحول افغانانو په خلاف نه دلې دلې دا چې ماحول جوړ دلته مخکې ما وویل دا افغانان چې نه وستل کیږي لکه د هندستان چې د پاکستان یو دایمي دښمن دی هغه زندانیان له هیواد واپس نیول شوی او دته هندستان د سپارل کیږي او دا خبره موږ دلته په مطبوعاتو کې کړی دي ډیر خلک یو خبرنګاران او مبصرینو په اخبارونو کې لیکلي دي چې دا فیصله چې دا یو جذباتي فیصله ده یو حقیقت پسندانه فیصله نه ده او دومره خلک په دا وخت کې لیګل حتی اخیر ورځ یو چا یو لیکلو چې په دومره وخت کې خو که یو شپول وغوړي او رما چې وګمنه ولکه خلک ولکه زناور پکې یا غلط دومره وخت کې اوسره حد نشاله ولې تاسو څنګه یو څوک چې د کور لري ژوندګي لري دلته 45 یا 2 کال ژوندګي کړی هغه افغانستان ته ورالوي بیا په داسې یو بد هوا کې چې انته دغه سره دغه مقابل کې څوک ته تیاری نه لري خو پاکستان د پاکستان خپل ضد باندې ولاړ ده خو زه فکر کوم بل اخر به یعنی پاکستان فکر کوي چې نور دغه افغانانو
دا پسل وطن پریکړه کړی دا او دې دا فکر کوي چې نور افغانانو سره مونږه شګل نه کوو. اول په اوله مرحله کې به دا غیر قانوني وستل کیږي، دغه نور ست به په تدریج سره دا قانوني مهاجرو ته هم وخت ورکول کیږي تر څو له پاکستان ووځي. نو بهتره دا چې افغانان افغان حکومت په عاجل ډول باندې دا خلکو چې د تګ د لپاره کار برابر کړي. زه په دې پوهېږم چې دا کوم میلمنو وویل چې دا ځینې نور کسان دي ژوند په خطر کې ده. زه فکر نه کوم چې ټول افغانانو ژوند خطر کې چې تولات سی او مشکلات بوی مرمنې به کار او تعلیم تبدې خپل ته مشکل داده چې سیاسي قضیه د پاره باید هر کس دا وخی چې زما ژوند په خطر کې ده. حال دا چې خارجي هیوادونو ته کوم هیواد کلی دي دا پروسه ځکه تابع شوې ده چې دې داسې کسان کلی چې اوس هغوی تل ثابت شوې ده چې هغوی واپس پاکستان ته راغلي دي، بیرته افغانستان ته له پاکستانه تللي دي او پاکستان کې دا ویلي دي چې موږ ژوند په خطر کې ده. اوس بیرته په مختلفو بهانو باندې کابل ته راځي، حتی د پارلمان غړي د بریتانیا او جرمنی نه چې د دې نوم راغلي چې موږ طالبان وژنې هلته پناه اخیستې دي، اسناد اخیستې دي، اوس بیرته په یو بل باندې کابل ته راځي. هغوی مطبوعات او هغوی استخبارات دې نه خبر دي. نو دې عملو دي هغوی هم اوس په خوا کوم سوچ کېدو چې هر سړي ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده. دا د غومره جدي د کوم چې داخلك د خپل سیاسي پناه لپاره یا په خپل کې څونه کې استعمالوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان خبريال او شنون کې شاغلې سمي ولا یوسف زای د اقتصادي چارو متخصص ازرخ شافیزی او د بشری حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.